السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانی زایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو يم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه تر ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی. خود طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ریچارډ بنت دغه خبرې د دب خبره له حقیقت لیرې بللې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی ازمایښت وښوده چې د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې منفي وې. د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل اوس دوی ویلی شي چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې ناروغۍ هیڅ مورد نه دی ثبت شوی.
واقعیت مشکوک په قابل میمون یا مانکی پاکس که در تعداد از ولایت اخیرن باعث
کله چې د هغوی معایناتو شول په یو شمیرو کې د چرګانو تڼاکې تشخیص شوې چې د درملنې وړ ناروغي ده او امکانات یې هم لرو. په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي و په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼاکې مشکوک موارد ثبت شوي. د بیزو تڼاکې ناروغي یوه ثانویي ناروغي ده چې په وروستیو ورځو کې په 2 هیوادونو کې 200 کسان پرې اخته شوي دي. د افغان جاپان روغتون ډاکترانو مشر او د ساري ناروغۍ متخصص طارق احمد اکبري وایي دا ویروس په ویروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو بل شخص ته انتقالیږي. پیښور کې د سندرغاړو د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو او مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد احتجاج ترسره شو. دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان سندرغاړي او هنرمندان ځکه پاکستان ته راغلي چې هلته دوی ته خطر دی او په موسیقۍ باندې هلته بندیزونه دي، نو په کار ده چې دلته د هغوی د نیولو او افغانستان حکومت د حواله کولو څخه ډډه وشي. وروسته به جزئیات واورئ. د قطر د ستري میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د 14 کسانو مړي موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس راځو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت چې تازه له کابل امریکا ته ستون شوی اندېښمن دی.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې دا مهال تر ټولو لویه بهرنۍ ترهګره ډله د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي، خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي.
هیڅ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن.
په پیښور کې د هغو افغان سندرغاړو په ملاتړ باندې لاریون وشو چې په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو نیولې دي.
زمونږ دا مطالبې دي چې زمونږ کم ملګري هنرمندان موسیقاران نیسل شوي دي، هغه خپل ځان سرونه بچ کړي دي او دلته تښتېدلي دي او دلته دې نیسي او طالبان ته حواله کوي. مونږ چې هغه ته دې دغه وشي هغه تحفظ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي افغانستان کې د بشري حقونو ناورین روان دی. خود د خبره چې طالبان دغه وضعیت نه مني. ښاغلی بنت د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاد فعالیت نشي کولی او په کارونو یې محدودیت لګول شوی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. جزئیات په دغه ریپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقونو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه یې په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینت ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ ده، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینت له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول اداوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کمنه ټول خلک ته ګوري، عملا نه ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بنټ داسې مالدات څرګندونه کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بنټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې دا مهال تر ټولو لوی بهرنۍ ترهګر ډله د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې د ټي ټي پي فعالیت ته اشاره کړې او ویلي دي دغه ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو ډېره ګټه پورته کړې ده. طالبان بیا دغه ادعاوي په کلکه ردوي. تفصیل د اسد الله لودین په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال لا هم د خپلواکې ډلې په توګه فعالیت کوي او له افغان طالبانو سره د یو ځای کېدو په پار له هیڅ ډول فشار سره نه دی مخامخ. امنیت شورا د می په شپږویشتمه خپل وشتمخیز راپور کې اټکل کړی چې د ټي ټي پي له دریو تر څلور زرو پورې وسلوال د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې شاوخوا فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا خبره نه مني. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ما هیڅ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نه
د پاکستانی طالبانو هیڅ کس په افغانستان کې نشته. موږ دا ژمنه هم کړې چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نشي. د دې لپاره چې موږ سیمه کې د سولې غوښتونکي یو، نو څو ځله مو د پاکستانی طالبانو او د هغوی د حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی دی.
د
پاکستانی طالبانو د تحریک مشري دا مهال د مفتي نورولي محسود پر غاړه ده. محسود سمو د وړاندې د وال سټریټ جرنال ورسپانې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان د طالبانو له هیڅ ډول مقاومت یا مخالفت سره نه دی مخامخ. د پاکستانی طالبانو تحریک له پخوانیو جلا شویو ولسو ډلو نه جوړ دی چې د امنیت شورا په وینا دغه جلا شوې ډلې د 2000 او 2021 کال ترمنځ موده کې سره یو ځای شوې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستانی طالبانو په پاکستان کې خپل بریدونه ډېر کړي او دغه ډلې په 13 مارچ میاشت کې پسرلنی عملیات هم اعلان کړل. د پاکستان حکومت هم د اپریل په 18 په یو رسمي اعلامیه کې د افغانستان له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد جدي اقدامات وکړي او ادعا یې وکړه چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان خونړۍ حمله ترسره کوي. د طالبانو حکومت دوه اونۍ وړاندې وویل چې کابل کې د تحریک طالبانو پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي، هغه خبرې چې لنډمهاله اوربن هم پکې لاسلیک شو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې لا هم د پاکستانی طالبانو د تحریک او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او وروستي پړاو ته نږدې شوې دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
په پیښور کې د سندرغاړو د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو او مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد لاریون وشو. دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان سندرغاړي او هنرمندان ځکه پاکستان ته راغلي چې هلته دوی ته خطر دی او په موسیقي باندې بندیزونه دي، نو په کار ده چې دلته د هغوی د نیولو او د طالبانو حکومت ته د هغوی د سپارلو څخه ډډه وشي. په پیښور کې د هنرمندانو د لاریون پر مهال ځینو پولیس چارواکو دوی له ډاډګیرنه ورکړه چې د فنکارانو په ضد به بیا دغه ډول کارویانې نه کیږي. په دې اړه له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د هنري ټولنې، هنرکور او مفکورې سره تعلق لرونکو سندرغاړو او د ځینو مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد ترسره شو. په دغه مهال د هنرکور په نوم د سندرغاړو او هنرمندانو د ټولنې مشر امجد شهزاد مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زمونږ هنرمندان ملګری نیول شوی دي، نو دا په بین الاقوامي توګه دا د بین الاقوامي چې کوم قوانین دي د هغې خلاف ورزی شوی ده. دا خلک په داسې حالاتو کې چې کله جنگ وي، کله هنګامي صورتحال وي، څوک وي زو پاسپورټونه ته نه جوړیږي، خلک خپل سر بچ کوي. او دا خو هنرمندان خلک دي، دا د امن، د مینې، د ورورولۍ د دې سفیران دي، د هغې نمایندګان دي. نو داسې خلکو نه خو خطره هم نشته، او دلته د هغې دا ګاونډ دی، د هغې دلته حق دی چې ژوند وکړي.
د احتجاج پر مهال د هنري ټولنې مشر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان نه پاکستان ته راغلي هنرمندان په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو له وجې دلته راغلي دي، او که دوی نیولې کېږي او واپس د افغانستان چارواکو ته حواله کېږي، نو دا به د دوی سره یو ظلم وي او په کار د دې کار نه ډډه وکړي شي.
زمونږ دا مطالبه دي چې زمونږ کم ملګري هنرمندان موسیقاران نیسل شوي دي، هغه خپل ځان سرونه بچ کړي دي او دلته تښتیدلي دي، او دلته دې نیسي او طالبان ته حواله کوي. مونږ چې هغه ته دې دغه وشي هغه تاسو ته.
یاد دی وی چې د مئی په 18مه نیټه د شپې ناوخته د پیښور د تاکال تانې په حدودو کې د افغانستان راغلي سندرغاړو او هنرمندانو کې د نوید حسن، سید الله، اجمل او ندیم شاه په نوم څلور هنرمندان د پولیسو لخوا نیول شوي وو، او بیا د فارنرز اکټ لاندې د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه په هغوی مقدمه درج شوې وه، او د عدالت لخوا د مئی په 19مه نیټه بیا جیل ته لیږل شوي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
په خوست کې لسګونو ډاکترانو او روغتیا پالانو نن اعتراض کړی. دوی د اعتراض په مهال غوښتنه کوله چې دوی ته د هغه پاتې معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له ان جی او ګانو سره په قرارداد کې موجود و. بل لور ته په خوست کې روغتیایي چارواکي د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو اعتراض په ځای بولي او وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې لسګونه ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د 30% امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنکړل شي، نو د یادې موسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو، د شاوخوا 4.5% کارکوونکو 40% امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه پاتې دي. دا اعتراض کوم کول د ډاکټر صدیق الله منیب آزادۍ رادیو ته ول
موږ تر وزارت او ریاست سیاتامي او کومندې امنی ولایت بار بار حاضر شوی او شکایتونه مو ورته وړاندې کړی دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دی کوم په دې باندې غوږ نه لګرولای. نو موږ اوس بل اخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وټړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړی دا مو تخپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډیر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د خار له دکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان، مخکینی رئیسان، اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچان دي، خپل بچی ته پوتنه پړتي هو لوکته نور بچی د غصب کوي، ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایتي روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وایي
داسې کارګران شته، ماته معلومات ده چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي لس ڈوڈائی مثال چې لګیږي دوی پنځوړي ډیر ظلم زیاتای او ډیر ظلم روان دی او مونږ نن د وچپیم دفتر مخ ته مظاهره کړی دا او تر هغه وخت پر به دا دفتر مونږ تړو تر څو پر چې مسولین چرواکي د مونږ غږ وانوري.
د تړای ولسوالۍ د حصار کلینیک مشر ډاکټر توار خان وایي مسولین ورسره مخ کې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به یې هم ورکوي.
چون اوس چې مونږ کوم ثبوت موجود دی نیټ مربوط لکه مان او کونړ او بعض نور ولایتونو کې هم مکمل معاشات به صدې شوې دي په خوست کې چې دې موږ ته دوی نه روکوي کې
بلور ته د خوست روغتیا ریاست چارواکي د ډاکټرانو او نورو کارکونکو اعتراض پر ځای وبلا ویل د کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسونل ګرام نه دی حقیقت کې کوری کړی دی هغه حقوق به لګ په اصول طریقه کې وغوښته شي باید بنوي نن نه څو ورځې مخکې میګیو مصالحیت حیات مقرر کړی دی هغه د دوی نه استلامی نه کړی دی هغه پروسه څو ورځې وخت نسی هغه ډاکومنټ دی چې دوی د کابل نه غوړي او دلته وي ته پیره کوي ان شاء الله العزیز می په هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
ومو غوښتل د ډاکټرانو د غوښتنو او اعتراض په اړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه ښودلو په شرط وویل دې ولایت ته د یاد مؤسسې لخوا د قرارداد څخه 30 میلیون افغانۍ زیاتې ورکړل شوي خو مخکیني مسؤلین نه دي توانېدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې وویل د روغتیا وزارت اړوند این جی او او دا معترضین باید په ګډه د دې قضیې د حلولو لپاره لار ولټوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې شتا بانکی سیستم اسلامی بانکداری ته واړوي. د دغه بانک ویاند صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دغه پریکړې عملی کول وخت غواړي خو په خبرې په تدریجي ډول به عملی شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي د اسلامي بانکداری د عملی کولو لپاره اړتیا ده له هغو اسلامي هیوادونو سره چې بانکداری اسلامي ده اقتصادی اړیکې پیاوړي او یاد بانکداری په سم ډول پلي شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا 10 میاشتې کېږي اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداری ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکدارۍ د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی تطبیق شوی دی همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کی.
خو ښاغلی مومند په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې ترسره کیږي خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته واړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي خو اسلامی بانکداری د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړې خلاف بانکداری ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار بیا په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداری اسلامي بانکداری یو مثبت پیغام ده. مونته مهم ده چې په اسلامي بانکداری کې به د هغو هیوادونو سره چې په کې اسلامي بانکداری ته زیاته وده ورکړل شوې او اسلامي بانکداری کې مرواجه ده باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
ښاغلی واحدیار د اسلامي بانکداری په برخه کې د ترکیې هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداری باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږوي او تر لاندې دمې ورسته به اسد الله لودین د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو ټولګه درته وړاندې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ور واردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږ کال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,000,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګی ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیدا ډېره ورسېږي. مونږ دا خوایي چې د کله میوې رسېږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي، په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال مونږ د شفتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریبه ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دې ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم چې پر شاوخوا 19 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې له ډلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداری فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه به همداسه کال 900 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 نه تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلی او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 900 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېرې بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په حاصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتېږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداری د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداری فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځانګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغۍ او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډېر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغۍ د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل له موږ تر مخې تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو ان شاء الله. او دغه د بورسلوز واکسین په خوا به د ریاست ضرورت لخوا کېده موږ ته خو دغه سکه هغه بېخي نه درک دور د اکثر دغه وړو خوسکیان د بیا کول شي د کال عمر کم وای.
اخوا د یاد فارم کارکونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت ته غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکي دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانې او هم به د مالداري سمه ساتنه او پالنه شوې وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولی رسیدګي او کوم چې موږ روزموږ روز ونیسو نو روزموږ موږ ته دغه نشو کولی اسی کا چتا کولے سی چتا پنی کار کر او چتا موقع دغه کار کر
دانه باب تم ام ضرورت شته دی چې خپل باید کانال ریاست دانه باب تم تولید کین نو نو منګه د سی وتر ه ریس به جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولفجات او دانه باب کری ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هڅې دا دي چې په راتلونکي کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې بیلابیل ډوله حیواني توکي تولید او پروسس کړی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دالو کاغذلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم. د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سره په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسي وظیفه او شی مونږ لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مو کړی دي هر چا دوه درې لکه مصرفونه بسرای کړی دي ځکه خدای دولت مژ وس په زور د کور باسي ته در د کور پر مول پرږي وس دا مو څنګه کوم مصرفونه راکې نه مشه راکې په زور مو د پکې ساخه دا وس څنګه څمر څوک په شهر کې موږ دغه نه لرو چې ویخرو.
السلام علیکم. زه احسن الله حسینی له هنمن ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره یو خو ګرانۍ دي د بلې خوا صوبه نشته په هلمند کښې اوبه بېخې کښتې دي پور چارواکو سره دا هیله ده چې دوی زموږ اوبه رایله کړي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. زه زین الله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د بواجی ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي عمارت تاریاک بند کړل نو د دوی څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته نرخونه بې حده ولړ ختلي دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت دروباب ولسوالۍ د شینکي ګردې سیمې نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم وروره. دا درې مکتبه دي په دې کې ښځینه استاذانې نشته. دې ته باید د ښځینه استاذانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټولې نجونې د درسو نه شاته پاتې شوي. دلته یې څوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر نجونې. دې ته باید ښځینه استاذانې راوستل شي.
سلام امنی کی هیله میرویس اخلاقی هم د لشکرګاه ښار اوسېدونکی. زموږ ستونزه وروره په هلمند کې دا ده چې د برق نشتوالی دی. دا لس پنځلس ورځې کېږي چې په هلمند کې برېښنا قده سوې ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.